سلام ستړي مشي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري زموږ د خبرونې ډیره برخه د ازادي ملمو درسي سات خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په څو شوي بو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمېر کې کموالی راغلی دی. اوچا په راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د راستنیدونکو په شمېر کې د کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر ښایي د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایرانه افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارت باندې تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو افغانانو شمیر نږدې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال عباس رقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ستولو په اړه خبرې کړي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور کړی چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستنه شي. د بختر اژانس راپور له مخې ښاغلي رقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی دی. د افغان کډوالو د بایزت تسنیدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې لسګونه زره افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه اخراج شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې له خورا دقته کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کندړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همداراز خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیځ، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوری د انتخاباتو کمیسیون وایي تبا ده چې په هیواد کې به په روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني ټاکنې وشي. د سوری سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قول راپور کړی چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوروي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد شرع د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 250 څخه تر 250 څخه 212 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوری حکومت ژمنه کړې ده چې دا انتخابات به ټول شموله وي. همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه هم ورکړې ده. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ سره به په سره سمندرګي کې په جګړه واوړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویاند پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا کښتۍ دي له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي وشتل کېږي او د هغه په خبره باندې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډله د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې وروسته له هغې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس سره د خواخوږۍ له مخې پاره نړیوالو کښتیو حملې کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زکون کو چټول بچور رو او صحت مند به اوسی او د رختیا جمیمو پتان اوسی. ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرغ لاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګران زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده کلورین تعامل چې د یو سل شپږاویم صفحې څخه بیا د یو سل یو اتیایم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل و کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو وویل چې د یو قوي غښتلی اکسیدیشن عمل درلودونکي و چې د فلزات او غیر فلزات سره کولی سي چې تعامل وکړي، مغلق مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي، او په همدې ترتیب سره خپله کلورین کولی سي چې د بېلابېلو مرکباتو سره څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل سي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کښې د کلورین بېلابېل تعاملات د بېلابېلو مرکباتو سره وینو چې د هغوی په نتیجه کښې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع یا هم په لوست کښې زده کړو. وینو ګرانو زده کوونکو چې کلورین موږ او تاسو وینو چې خپله له کاربن مون اکساید سره څه شي کوي، تعامل کوي، په پایله کښې خپله د دوی څخه د فوسیجن په نوم سره یوه ظاهري ګاز ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې کاربن مون اکساید د کلورین سره تعامل کوي او په پایله کښې سی او سی ایل په نوم سره یو ظاهري ماده ده چې خپله د فوسیجن په نوم سره یا په عین وخت کښې وینو چې لاسته راځي چې خپله د دغه فوسیجن ظاهري ګاز تنفس کول کېدای سي چې ډېر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو وینو چې خپله د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلوریک اسید په نوم سره مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین ده د امونیا سره تعامل کوي. کله چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کښې خپله نایتروجن او هایپوکلورس یا هم ایچ سی ایل تیزاب باندې څه شي کېږي هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کېږي. او که چېرې بیا خپله کلورین د اوبو سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی د تعامل په نتیجه کښې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کښې هایدروکلوریک اسید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي، چې په دې ځای کښې خپله کلورین چې ده د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړې ده. لکه څنګه چې په تاسو دې معادله کښې وینئ په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، خپله کلورین چې ده تعویزي تعاملات هم سرته رسولی سي چې د زیاتو مرکباتو سره، البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکباتو سره کولی سي چې کلورین خپله تعویزي تعامل ترسره کړي. چې هغوی تعویزي تعاملاتو ته که چېرې موږ او تاسو وګورو، خپله د میتان مرکب چې یو عضوي مرکب ده د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ یو تعویزي تعامل ترسره کېږي او په عین وخت کښې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او وینو چې ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. خو که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، په دوهم مثال کښې هم په همدې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې په دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل د دوی ترمنځ ترسره کېږي، البته تعویزي تعامل به ترسره کېږي. تعویزي تعامل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلي دي چې هغه ډول تعامل ته ویل کېږي چې په یو کیمیاوي تعامل کښې د په یو مرکب کښې یو عنصر راځي د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کښې د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې عوض سي، عبارت ده تعویزي تعامل څخه. نو دلته هم د عضوي مرکباتو او د کلورین ترمنځ خپله یو تعویزي تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي، چې دا خپله په عین وخت کښې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی چې کلورین بېلابېلو مرکباتو سره کولی سي چې تعامل ترسره کړي. البته کلورین چې ده د غیر مشبو مرکباتو سره هم کولی سي چې تعاملات ترسره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکباتو سره کولی سي جمعي تعامل ترسره کړي. چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی اوی سخه پوتاشیم کلوراید مالگا او برومین چشکی جتره لازده رازی چی ده خپل دو دوی تلمنز یو جمعی تعمل ده چی تر سرکیره نو تاسو او گوری پا دیما دلک شی کلورین ده چی ده پوتاشیم برومای سر تعمل کوی چی پاینی وقت کلورین رازی ده برومین زای نیسی او برومین چشکی جتره ور سخه ازادی جی یا هم لازده رازی لکه سنگ چی تاسو اینی دو مالیکول پوتاشیم کلوراید مالگا او برومین چش سور سخه لازده را ورسو پا دو مثال که او گوری گرانو دکون که دل هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل تر سره سوی ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي سوډیم کلوراید په نوم سره یو مرکب چشکیږي ترې لاسته راځي چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیلو مرکباتو سره اوس د لوست په دې برخه کښې موږ تاسو راځو د کلورین لاسته راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاسته راځي. البته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولای سو چې خپله کلورین د غښتلي یا قوي اکسیدایتونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید پوتاشیم منګانیک اکساید کلسیم اکساید د سرپ اکساید د مالګې تیز بوله اکسیدای څخه کېدای سي چې چیش سي خپل کلورین لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو د مالګې د تیزاب څخه موږ او تاسو په لومړي مثال کښې وینو چې د کلورین لاسته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزابو یا هم ایچ سی ایل تیزاب د څلور مالیکول ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل ورکول کېږي چې په نتیجه کې د منګانیک کلوراید په نوم سره یو نوه مالګه او په عین وخت کښې اوبه او کلورین چې شي سور څخه لاسته راوړل سو. په دوام طریقه سره یا هم په دوهم ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې دوامه طریقه خپله د خوړلو د مالګه طریقه وبولو چې د خوړلو د مالګې څخه هم کولای سو چې البته کلورین چې شي کړو لاسته راوړو چې د خوړلو د مالګو پر اساس بیا تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو په دې معادله کښې وګورو سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده د سلفوریک اسید یعنی یو نوه تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمنځ یو مخلوط رامنځ کېږي یعنی دا درې نوه مواد یو د بل سره یو ځای کېږي مخلوطېږي او په عین وخت کښې موږ او تاسو کولای سو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه محصول موادو کښې وینو چې څه شي البته سوډیم سلفیت منګانیک سلفیت اوبه او په عین وخت کښې کلورین ورڅخه څه شي سو لاسته راوړل سو چې دا هم خپله د کلورین د لاسته راوړلو یوه دوهمه طریقه وه. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د کلورین لاسته راوړنه خپله د مالګو د تیزابو او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای سو چې په دې طریقه سره کلورین چې شي کړو لاسته راوړو. څه ډول کولای سو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو خپله د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول ای سی ایل تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخیستل سي یوه اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي چې د دې تودوخې په ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط د تودوخې په موجودیت کې د پوتاشیم کلوراید دوه مالیکول پوتاشیم کلوراید مالګه او درې مالیکول اوبه او په عین وخت کښې درې اټومه کلورین ورڅخه چش کېږي لاسته راوړل کېږي چې په دې طریقې سره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ولیدل چې په دریو طریقو سره خپله کلورین لاسته راوړنه موږ او تاسو څه شي کړ زده کړله چې په دې ډول سره کلورین لاسته راوړل شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ او تاسو وایو چې خپله په دې تجزیه کښې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپله یو برطانوي کیمیا پوه و چې د ډي وي ایچ په نوم سره یادېدله یا ایچ ډي وي و چې په اتلس سوه میلادي کال کښې یې په خپله وکولای سوی چې یوه بیټري جوړه کړي او په هغه کښې یې یوه مایع چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادېدله د هغه څخه یې د برېښنا د جریان په واسطه سره د سوډیم کلوراید مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپله په اوسني عصر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کېدای سي څه شي برابر کړل شي چې همدغه طریقه یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای سو چې یو ځل یې څه شي کړو تکرار کړو تر څو وکولای سوچ په دې طریقه سره خپل د خړو د مالګې برښنایي تجزیه هم راوتاس چې شکرو په دې ډول سره عملی کړو. لکه څنګه چې تاسو وینې ګران زکونکو د سوډیم کلورایډ مالګه ده البته موږ تاسو د برښنا د جریان په واسطه سره یعنی مثال د برښنا جریان ورکول سوی د برښنا په موجودیت کښې وینو چې هغوی څه شي کېږي د برښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کېږي چې سوډیم په مثبت آین او کلورین څه شي ده په منفي آین سره څه شي کېږي تجزیه کېږي. یعنې البته په کتود کښې که چېرې موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آین سره او په آنود کښې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه څه شي سوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی څه شي سي په منفي آین باندې څه شي سي تجزیه سي. چې په دې طریقه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو ولیدل چې دا هم د خوړلو د مالګو هغه برېښنایي تجزیه وه. راځو ګرانو زده کوونکو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دي خپله د هایدروجن کلوراید یا HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. که چېرې موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید ګاز واخلو په یو اوبلن محلول کړې حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو البته په عادي شرایطو کښې موږ او تاسو خپله هایدروجن کلوراید چې ده یو بیرنګه ګاز بللی سو ځکه د دوی چې دي په منفي څلور اتیا درجې د سانتي ګریډ کښې په کنګل کېدو راځي او په عین وخت کښې په منفي 1.2 درجې د سانتي ګریډ کښې بیا په څه شي راځي البته په ډېر لږه کچه کېدای سي چې څه شي اوسي په ایشېدو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نوع ګازات چې دي د اور شیندونکي په سیمو کښې هم کېدای سي چې جریان پیدا کړي چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله راځو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې ده د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیمې اغیزې له کبله هم کولای سو چې هایدروجن کلوراید څه کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمنځ مستقیمه اغیزه چې د دوی ترمنځ یو مستقیم تعامل ده په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي. بل هم موږ او تاسو کولای سو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو هغوی څنګه لکه که چېرې وګورو سوډیم کلوراید مالګه ده د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او که چېرې وګورو سوډیم کلوراید خپله د سوډیم سلفیت سره بېرته تعامل ورکول سي په نتیجه کښې چې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کښې HCl تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي. چې ګرانو زده کوونکو دا هم خپله د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وه چې موږ او تاسو ولوستل. مالګې د تیزابو د کارولو ځایونه وایي ګرانو زده کوونکو البته د کلورایدونو په لاسته راوړنو کښې د پولي وینایل کلوراید په تولید کښې کولای سو په تجارت کښې په معمولي ډول 80% غلظت لرونکي محلول کولای سو چې چش کړو ورته برابر کړو. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو سره باید قلمونه او کتابچې وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستی. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون 1 لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده طبعي پولیمیرونه چې د 202 صفحې څخه پیل تر 209 صفحې پورې به دوام ولري. ان زکون کوزموج او تاسو پته لوستونو کشي البته الدهایدونه او عضوي تیزابونه او په وی باندې وشهیدو په دیل واسه کشي مول او تاسو طبيعي پولیمیرونه پیژنو. لومړی راځو مول او تاسو پولیمیر پیژنو چې پولیمیرونه څه ډول مرکبات دي. پولیمیرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کیږي، یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یو ځای کېدو څخه پولیمیرونه منځته راځي. چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولیمیرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولیمیرونو د یو ځای والي څخه خپله بیرته مونومیرونه لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو وایو چې دا مونومیر هم بلل کیږي. نو هغه پولیمیرونه چې بیا د یو نوع مونومیرونو څخه جوړ شوي وي، هغوی ته بیا موږ او تاسو د کوپولی میرونو په نوم سره یادولی سو، یا هم د کوپولی میرونو مرکباتو په نوم سره یادولی سو. البته ګرانو زده کوونکو، طبیعي پولیمیرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي، یو طبیعي پولیمیرونه دي، بل مصنوعي پولیمیرونه دي. طبیعي پولیمیرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کې په طبیعي پولیمیرونه باندې بحث کوو، چې عبارت د کندونو څخه دي، پروټینونه دي، نوکلیک اسیدونه دي، انزایمونه دي او داسې نور دي چې یو هم کاربوهایډریټونه او کندونه وه چې په تیر لوستونو کښې هم موږ لوستې دي، خو بیا هم رځو لولو یو. لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایډریټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایډریټونو څخه استفاده کېږي. البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو، کالیو او داسې نورو توکي کې خپله له کاربوهایډریټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده، یا هم ترې د کاربوهایډریټونو څخه جوړ شوي دي. نو خپله کاربوهایډریټونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي، او د ژوندي اجسامو په جسمونو کې هم شتون لري. د ژویو او له هغوی له ډلې څخه خپله د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي. نو زیات وخت خپله په شنه نباتاتو په واسطه هم جوړېږي. د شنو نباتاتو د پانو د شین رنګ ماده، یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکسایډ او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي، کېدای شي په ګلوکوز باندې چش کړي تبدیل کړي، چې ګلوکوز خپله یو کند دي. چې دغه ډول عملیه ته موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د زیایي ترکیب عملیه وایو، چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې چش کېږي لاس راځي، چې ګلوکوز خپله یو نوه کند یا یو نوه کاربوهایډریټ دي. راځو د کاربوهایډریټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږیږو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او د هایډریټونو په نوم سره هم یادولی سو. څرنګه چې خپله د هغوی ساده فرمول موږ او تاسو وینو چې سی ام ایچ دو او ان، په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومي او ساده فرمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه هم ولیدل سي، او د دې ډلې مرکبات چې دي خپله د ګلوکوز یعنی د الدهایډ ګروپ لرونکي هم دي، او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي، او کېدای سي په ځینو میوو کې خپله شتون ولري. او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو، چې دا خپله ګلوکوز ده، د ګلوکوز مالیکولي جوړښته ساختمانی فورمولې ده، او په همدې ټولو ساده کاربوهایډریټ چې ده د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه د فارم الدهایډ مرکب ده چې دا عمومي فورمول د سی ایچ دوه او، او په همدې ترتیب سره په دې معادله کې د کلسیم په واسطه کچیرې د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې دوی ته چې شي اوسې تعامل ترسره سي، نو موږ او تاسو وینو چې ګلوکوز ترې چش کېږي استه راز. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د پیرانوز او د فورانوز بنی یا هم شکل چکو پیژنو، چې خپله پیرانوز او فورانوز څه شته ویل کېږي. پیرانوز چې دغه ګرانو زده کوونکو خپله د یو ګلوکوز مرکب ده، یعنی ګلوکوز ته موږ او تاسو پیرانوز هم ویلی سو، چې د شپږ کړۍ درلودونکې ده، او د پیران په نوم یوه کړیز ایتر ته ورته جوړښت لري، ساختمان جوړوي. نو دوی چې دي شپږ اټومه کاربونونه لري او فرانوز د خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې مینس راځي یا مندل کیږي خپل فرکتوز ته موږ تاسو فرانوز وایو چې او یا فیصده مثال دوی چې د کړایز جوړش جوړوي او په دې ترته هیمي استال بنا لري او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکي د پنځه اټومي کړي جوړوي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې شکلونو کښې یا په تصویر کښې وینئ چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپله د پیرانوز مرکب ده د هغوی ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي او په همدې ترتیب شپږ اټومه کاربون لري او دا دوهم مرکب چې وینئ دا د یا دوهم ساختمان چې وینئ دا د فرانوس شکل ده او په همدې ترتیب سره د هم د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي. زه اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې غږیږو چې دوی په څو برخو ویشل شوي دي. د کاربوهایډریټونو ډولونه یا ډلبندي که چیرې موږ تاسو وګورو دوی په دوو ډلو باندې ویشو چې یو له ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمېرل کیږي چې ساده یې عبارت ده مونوسکرایډونه دي چې خپله مونوسکراید ډرای سکراید او پولی سکراید چې یو هم د هغوی څخه مونوسکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمېرل کیږي. د دوی د کاربونونو شمېر چې د هغه د درو څخه تر نهه پورې رسیږي او په همدې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي خپله په خوراکي توکو کښې هم شتون لري د هیګزوز په نوم سره هم یادیږي. که چیرې ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډېر ساده مونوسکرایډ دی چې خپله په ژوندي ارګنزمونو کښې هم د انرژي د تولید او د میتابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کښې یو بنسټیز رول لوبوي. خپله دا مرکب چې دی په ځیګر یا اینه او په همدې ترتیب په ځینو نورو نسجونو کښې چش سوي دي ذخیره سوي دي ډېر خوږ خوند لري. زیات وخت کولی سو چې سرچینې یې انګور او شات وبولو په انګورو او شاتو کښې موندل کیږي او د اوبو سره هایدروجني اړیکه جوړوي او خپله ګلوکوز چې د هغه د الدو هیګزوز په نوم سره هم موږ تاسو یادولی سو چې په دې ترتیب سره که چیرې وګورو این قیمت اخلي د این قیمت په اخیستلو سره موږ تاسو وینو چې د هغوی قیمت چش کیږي ورسره زیاتیږي. او دا هم ګرانو زده کوونکو خپله د مونوسکرایډونو سکلیټي بڼې دي یا شکلونه دي چې تاسو لومړی وینئ له ګلوکوز ده چې دا د ګلوکوز هغه سکلیټي بڼه ده یا شکل ده چې موږ او تاسو وینو د درې د څلور د هایدروکسید ګروپونه دي. په همدې ترتیب سره هایدروجنونو او کاربونونو شمېر په همدې اساس باندې ترتیب شوی ده. دوهم شکل موږ او تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده او د هغسې په ترتیب سره درېیم هم بېرته موږ او تاسو شوی ګلکتوز ده. ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز دا چې ده د مونوسکرایډونو ده ډولونو څخه شمېرل کیږي. بل هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو د ډي او د ال کندونه لرو چې خپله د ډي او د ال کندونه چې که چیرې وګورو چې دا څه شته ویل کیږي. البته د ډي او ال کندونه چې دي که چیرې وګورو د ګلسریل الدهایدونه چې دي هغه خپله د ګلسریل الدهاید یو ډېر ساده الدوز نه دی بلکې دوی چې دي خپله دا ډول کندونه چې دي تاو راتاو او ډېر پیچلې جوړښتونه لري. نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکي دي او د دوی چې د دوو انانتومیتري شکلونو درلودونکي دي. نو دلته دی چې دی د یو ښه تصویر یا هم د ښې تصویر یې چې د خپله په طبابت کې زیات موندل کیږي یعنې که چیرې وګورو د طبیعي ګلسریل دهایدونه چې دی یو نمونه یې په یو پولارو متر کې کیښودل سي او رڼا پرې پولاریزیشن سي نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي دا چې خپله په مثبت علامه سره هم ښودل کیږي. نو که چیرې د کاربون سکلیټ موږ او تاسو په مثبت ګلسریل الدهاید او په آر سره وښیو نو دا ډول ګلسریل الدهاید خپله د ډي ګلسریل الدهاید په نوم سره یادیږي چې د ډي ګلسریل چې دی یا ډي کان چې دی خپله د ډیکسترو توري په نوم څخه یا کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د ښې خواته د تاویدلو معنا ورکوي ځکه چې د ډي کان چې ده ښې خواته د تاویدلو وړتیا لري. او یو ډول بل انانتومیتري چې ده هغه بیا خپله د آینې اس ګلسریل الدهاید په شان ده چې د ال په توري سره شودل کیږي چې دوی بیا چې دی د لاو توري کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو کندونه او د هغوی ډولونه منسوکرایدونه وپېژندل، اوس راځو د منسوکرایدونو خواص پېژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپله منسوکرایدونه چې دي د دالدوزو یا منسوکرایدونو د فهلنګ او تولین د محلولونو په شتون کې کیدای سي چې اکسیدایز شي، او د هغوی د کاربینول په ګروپ کې کیدای سي چې شي اکسیدیشن عملیات شي ترسره سي. لکه څنګه چې تاسو په معادله کښوینی موږ او تاسو د ډی ګلوکوز وایو چې په تیر لوست کښې موږ د ډی او د ایل کندونه ولوستل. د ډی ګلوکوز چې د خپله راځي د یو په همدې ترتیب د دوی هغه ساختماني فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د مسو او په همدې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې دوی چش کوي د څلور اټومه د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په ګلوکونیک اسید باندې چش کېږي تبدیلیږي، او دغسې په ترتیب سره د سره په سور هغه سره سرپ چې دی هغوی چش کېږي د لوښو په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړېږي، یعنی رسوب کوي چې خپله په وینه کښې هم کېدای سي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکر ناروغي ولري کېدای سي په خپل په هغوی کښې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کیتوز منسوکرایدونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د شودونکي په واسطه په جامد حالت کښې هم کېدای سي چې اکسیدای شي او په تیزاب باندې چش سي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کېږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې دا د منسوکرایدونو خواص وبولو چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولای سي. یو هم د منسوکرایدونو د یرجا کولو تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د منسوکرایدونو هغه کیوتني او الدهایدونه وینو د دوی ګروپونه وینو چې د دوی د ګروپونو د غشتلو یرجا کوونکو په واسطه سره کولای سي چې دوی چش سي ارجا سي. د بېلګې په توګه که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د ډي ګلوکوز لرو چې د ډي ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې یا هم سوډیم برومین برومیک اسید په موجودیت کښې کیدای سي چې دوی چې شي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته موږ او تاسو ته په اخیر کښې چې شپه لاس را کړي یو مرکب هم یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کېږي لاسته راځي. رازو ګران زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال وایي کاربو هایدریتونه مرکبونه دي چې د الدهاید یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پول ایستر او دال پول الکولونه. دوهم سوال د ګلوکوز مالیکولي فورمول عبارت دي د چش څخه؟ الف، ب، جیم، دال. دریم سوال وایي کوم کاربوهایډریټونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي چې دې ته به تاسو صحیح ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته ووایاست تاسې څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او له زده کړو پاتې شوې؟
سلامونه پریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته په خاصه توګه کله چې کابل ونیوو، زه د ښوونځي په رسم صنف کې وم او زموږ د دري امتحان و چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان ما پا غورز بیاور کرو؟
دیر جالب بود که چی پا غورز ما یعنی دو غورز نگذر دیری بعد خاطر دارم. پا اولی کسی ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غورت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان ما ور کرلو خو کسی خب بود سبت بود در دیری خبری به چی طالبان غلی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې د امتحان ووتی ولو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، دسې باور دې کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوو چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کېږي.
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کښې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنې مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کښې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناست یې، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کښې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه لرم.
په کور کښې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کښې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کښې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کښې به له تاسې وپوښتم او شاعرۍ یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کښې غوښته کوم شعر له تاسې واورو هم ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کښې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کښې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کښې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته په کښې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګري چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کښې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم، یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کښې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د همصنفیانو سره د تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کښې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې را سره شته دي فعلا.
په واټساپ کښې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کښې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساطیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکۍ او شوخۍ دې وویلې، بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم، یعنی په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کښې نه وم، خو د دغه څه خبره دې د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایقه نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایقه وم. په بې ګروپ کښې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم، کله د لاسو نه پورته شوې وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد دې شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه هېرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفۍ وه، د هغې مور زه په مکتب کښې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کښې نه وو، نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګرې زما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروه نومېږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري. اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه و. ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي. هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم. چغه ورځ بیخي نه هېرېدم چې ورځ اویز کړم هم یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله. مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د اما یوه لور وه، سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په د ملګرو په ګروپ کې دی. مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوئ چاته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمونونه وو. ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو. تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي. شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې، ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، زمتنې دیګې. یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صف خاطرې. کله کهین وو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېدم. او کله کله وایم زړونه وو پاک ور څه مو زر منل پر څه باندې. مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي. و ورځ ما زری کور تروړې و او د مکتب آزری وای. ما د مکتب چې ویری و که ته آزری د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخني. وای زه تر سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری څه رقم یوسم چې کور مو ورخني.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایې. څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل. مثلا انانسري وکړم، د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفه وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیس د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتما په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم. مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. لکله چې او مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل. لورې اوس د مکتب نه دي ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. بس نو وی خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانی دې نقلی ورسنې ته ځان ورسې سره لې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه.
واقعیش دا ډیره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون ددونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کښې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کښې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي، نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم اولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې، خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ پټوم.
په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په اولو کښې مې په امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې په امتیاز ووتو تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کښې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کښې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورتلي. که پیسې به وې که به نه وې، یعنې تاسو پوهې په دې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخېستي، خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته را شه.
دا دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې دی سرچ هم کړی، هغه معلومات یې ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کښې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کښې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا زه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کښې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې، یعنې ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي هر رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور اوس د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکي شم. هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کښې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ما ته ویل شوي چې کبانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانۍ لور پیدا شوې یا زوی پیدا شوې، دغومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله. خو له یو دوو چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی ده مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نوره په کور پاتې شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنې ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی ده چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نو په نوم یې څه اوس ورځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنې ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
یو لومړی یوټیوب چینل خو چوز ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېرش ده، هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مجانانه، یم دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی را سره دم چې دی د نجونو لپاره دی، نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتما دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کښې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کښې فقط یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کښې دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښېمانه نه یم، یعنې یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کښې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که مو جنازې ته را شي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه را ځي چې کالې لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کښې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کښې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بېرته خلاصېږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کښې شاید په سلو کښې اتیا فیصده نجونې یې وادونه کړې وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سن یې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا وایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کښې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بېرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کښې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه هم چې ماته هم په خپرونه کښې وخت راکړ.
Shnova no saruna deshno motka zamziruna kala banda no sayama deshno Shnova no saruna deshno motka zamziruna kala banda no sayama deshno motka zamziruna kala banda no sayama deshno Thank you. زور دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو رے مالک No.